امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدن که السلام علیکم سهار من یک مرغه روغ جور او خوشحال اوسی دا وقت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام اته نیمې بجې کېږي تاسو پام کړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د کورنیو د پخوانی وزیر وایي چې د افغانستان جګړه په واشنگتن کې د پامه غورځول شوې ده ایران یو ځل بیا د اتمی موافقینه په سرغړونې تورن شوی او ملګري ملتونه وایي د موصل نیول د داعش د خلافت د پایتراسیدو پیل دی
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د اقرب د میشتې شلمه ده چې د 2014 کال د نومبر د میشتې لسمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ښاغلی ترامپ ته د جمهوری ریاست انتخاباتو د ګټلو مبارکي ویلې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او اجرایه رئیس هم ډانلډ ترامپ او د امریکا ولسته مبارکي ویلې دا او یو مرکه د ډونالډ ترامپ بهرنی پالیسی باندې د شیرجان احمد سره لرو خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحمزی تاسو ته وړاندې کی
السلام علیکم د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر عمر داودزی وای چې د افغانستان جګړه په واشنگتن کې د پامه غورځول شوې ده خغلی داودزی خبرداري ورکړی کچیرته واشنگتن د افغانستان جګړه همداسې د پامه وغورځوي زیان به ټولو غربي هیوادونو ته ورسیږي داودزی وایي افغانان د جګړې نه ستومانه شوي دي او موږ د ټرمپ نه غواړو چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات په راوستلو کې پوره زیار وباسي بل پلو د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د افغانستان نه دي امریکایي عسکر وباسي او د هغوی په قول په دې ناکامه جګړه کې د خپل اقتصاد او پوځ نه خرابوي د متحده ایالاتو د نوي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لپاره به یو مهمه پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي عسکرو د ساتلو یا ایستلو پریکړه وي امریکا د 2002 کال راهیسې د افغانستان سره د 115 میلیارد ډالر مرسته کړې ده خو لا هم د خاورې درېمه برخه د حکومت په واک کې نه ده او هر کال په زرګونو افغان امنیتي ځواکونه او عام خلک په جګړو کې وژل کیږي په همدې حال کې د ډونالډ ټرمپ بری پاکستانیان اندېښمن کړي دي کارپوهان وایي د متحده ایالاتو نوی منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به ښایي چې د امریکا پالیسي داسې جوړه کړي چې ډېره ګټه یې هند ته ورسیږي امریکا پاکستان په دې ملامتوي چې په خپل خاورې کې اسلامي سخت دریځه وسله والو ډلو ته ځای ورکړی دی خو پاکستان بیا دا تورونه نه مني د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې وروسته له هغې لا پسې خراب شولې کله چې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونو د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور وواژه د متحده ایالاتو نوی منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره خپل بهرنۍ تګلاره نه ده په ډاګه کړې خو البته څه موده وړاندې ویلي وه چې چمتو دی د کشمیر د جنجالي سیمې په هکله د پاکستان او هند ترمنځ منځګړتوب وکړي د ډونالډ ټرمپ د ټاکل کېدو په هکله د نړۍ مشران هم بیلابیل نظرونه لري جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ پرون د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن ته ماتې ورکړه او د امریکا د تاریخ د امریکا په تاریخ کې لومړنی شخص شو چې په سیاست کې هیڅ تجربه نه لري خو جمهور رئیس ټاکل کیږي تفصیل د شافی سردار نوري
ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې د ایران د جنجالي اټومي پروګرام پر سر موافقه د هغه په قول تر ټولو ناوړه موافقه ده او د جمهوری ریاست په دوره کې به دغه موافقه ختموي خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی بیا پرون ویلي دي چې د موافقې بدلول د یو حکومت کار نه دی ښاغلی روحانی په دولتي تلویزیون کې د وینا پر مهال ویلي دي چې امریکا د خپلو غلطو پالیسیو له وجې خپل نړیوال موقف کمزوري کړی روحانی ویلي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې څخه دا معلومیږي چې په امریکا کې د هغه په قول ناروغي او مدني بې‌ثباتي د زیات مودې لپاره روانه وي په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ښاغلی ترامپ ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ګټلو مبارکي ویلې ده او هغه یې تاریخي شیبه ګڼلې ده ډانلډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په وخت کې ویلي و چې امریکا پاکستان ته زیاتې مرستې ورکوي، خو په بدل کې یې هغه څه ترلاسه کوي چې امریکا یې توقع لري. د پاکستان د نظامي چارو یوه کارپوه حسن رضوي ویلي چې ټرمپ د پاکستان په حق له خپل دریز سخت کړي او د هند سره به اړیکې ښې کړي. پاکستانی چارواکو د ټرمپ په ټاکل کېدو اندېښنه ښودلې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی بیا په یوې اعلامیه کې ډانلډ ټرمپ ته مبارکي ویلې ده او هیله یې ښودلې چې امریکا او نور نړیواله ټولنه به د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کې د عراق سره همکاري وکړي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. ملګري ملتونه وایي د موصل نیول د داعش د خلافت د پای ته رسیدو پیل دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوب شویلی دی د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل د خرګوچ نیول دا معنی ورکوي چې په اصطلاح د ډلې لخوا اعلان شوی خلافت مخ په پای ته رسیدو دی. ښاغلی کوبش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو پیشمرګه کوردي ملیشو او نور ائتلافي ملګرو یې د موصل په عملیاتو کې زیات پرمختګ کړی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي استازي همدارنګ وویل چې د موصل د خارګوټي نه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي چې اسلامي دولت یا داعش ډلې لسګونه زره خلک دې ته مجبور کړي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. کوبش وایي داعش دا کار په دې خاطر کوي چې د خلکو نه د انساني سپر په توګه کار واخلي. ایران یو ځل بیا د اتمی موافقې نه په سرغړاونې تورن شو. د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیواله اداره چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د موافقې د عملي کېدو چارې څاري، په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ایران په روان میلادي کال کې دوه ځله د حساسو موادو اندازه زیاته کړې ده. په دې موافقې کې ویل شوي و چې ایران حق لري 130 میټریک ټنه درنې اوبه ولري، خو ملګري ملتونه وایي چې ایران د دې اندازې نه زیات مواد ذخیره کړي وه. د درنو اوبونه د اتمی بټیو په یخولو کې کار اخیستل کیږي او په کافی اندازه پلوتونیم هم تولیدولی شي. پلوتونیم د اتمی سرګلولو د تارونو په جوړولو کې پکاریږي. د امریکا پوځ وایي په تیر یو کال کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 4 شپته ام خلک وژل شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویان ډګروال جان تامس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ملکیانو ته د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره د پوره احتیاط نه کار اخیستل کیږي، خو له بده مرغه چې بیا هم هغوی په هوایي بریدونو کې وژل کیږي او ژوبلېږي. ډګروال تامس وایي د امریکایي ځواکونو ټول هوایي بریدونه د وسلوالې جګړې د قوانینو پر اساس ترسره کیږي. او روسي خبردار چې روسیا پلان لري د سوریې د هله په خار کې په هغو سیمو بمباري وکړي چې د یاغیانو پلاس کې دي، خو متحده ایالاتو د روسیې د دې پلان سره مخالفت ښودلی. امریکا وایي روسیا غواړي په دې کار سره د خپل بحري ځواکونو زور د ملکیانو په وژلو سره وښيي. د روسیې د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي غواړي د حلب په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مرکزونه په کروز توغندیو او هغو جنگي کښتۍ ووهي چې د سوریې په ساحل کې یې لنګر اچولی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورېدل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې د خدمت دوره یې د جنوري په میاشت کې پوره کیږي، ښاغلی ډانلډ ټرمپ ته د هغه د بری له کبله مبارکي ویلې ده او هیله یې څرګنده کړې چې امریکا به د دې نړیوالې ټولنې په مقابل کې خپل تعهدات د پخوا په شان پوره کړي. د امریکا ژغ خبریال جیف کستر په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
ښاغلی بان کیمون په یوې لنډې بیانې کې ویلي دي چې امریکا د ملګرو ملتونو د نړیوالې ټولنې د جوړولو په هڅو کې د یو مهم مؤسس په توګه د رول نه علاوه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي عضویت هم لري، او په دې برسیره متحده ایالات د دې ټولنې په نړیوالې اجنډا ډېر مهم او فوق العاده تاثیر هم لري. هغه وایي
The United Nations will count on the new administration to strengthen the bonds of international cooperation.
ملګری ملتونه د نوې ادارې نغواړي په داسې وخت کې چې موږ ټول په ګډه د محیط د بدلون، د عالی بشري حقوقو، د دوړخیز تفهیم، د ودې او د دوامداره انکشافي هدفونو لپاره هڅه کوو، دغه د امریکا نوې اداره باید د دغه نړیوالې همکارۍ په قوي کولو کې خپل پیوستون لا پسې پیاوړی کړي. په دې برسیره ښاغلی بان کی مون د امریکا د باندنیو چارو د پخوانی وزیر هیلر کلینټن نه هم ستاینه وکړه او هغې نه یې د سولې دپاره، د ښځو د انکشاف او د ماشومانو د ښې آیندې دپاره د هغې د دوامدارو هڅو نه مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د خدمت دوره د جنوري په میاشت کې پوره کیږي او د هغه په ځای به د پرتګال یو پخوانی صدر اعظم راشي. لبل خو د افریقایي ملکونو خلکو هم د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د خغلی ترامپ د بری په مقابل کې مختلط عکس العمل څرګند کړی دی. په کینیا کې خلکو دا امید درلود چې هیلری کلینټن به انتخابات وګټي.
I personally think it was expected because I don't think America was ready for a female
شخصاً president. شخصا ما د دې توقع هم درلود ځکه چې د امریکا خلک لا تر اوسه د جمهور رئیس په توګه د وی میرمنې منلو ته تیار نه دي. فقط کې مونږ هیله درلود چې میرمن کلینټن به په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي، مګر د دې پیشبینی هم کېدله چې ښاغلی ترامپ به دغه انتخابات وګټي. په غانا کې د بشر د حقوقو او د اجتماعي خدماتو مبارزې ویلي چې دا په دې ډېره خوشاله و چې یوه میرمن به د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته ورسیږي. هغه وایي
Not only is it that she's a woman, she's a competent woman, and the fact that millions, well, 48% of Americans
نه یوازې دا چې هغه یو ښځه ده، بلکې هغه یو ماهره او با تجربه ښځه هم ده، مګر په میلیونو کسان یعنی 80% د امریکا خلک په دې عقیده دي چې هغه د دغه کار لپاره مناسب نه ده، چې دا خبره ماته ډیر ډار پیدا کوي. د اج په ساحل کې د سیاسي چارو یو ماهر وایي د لدین ویر لري چې ښاغلی ترامپ په مستقیم ډول په افریقا اثر وکړي.
سا وا پېټټ فرېنې لیمیګراسیون د پېټټ سندو د پېی افریکن ور لز اتاز اونی
هغه ممکن په خاص ډول د افریقایي ملکونو نه امریکا ته د خلکو مهاجرت کم کړي. د مهاجرت کول به ډېر ګران شي. حقیقت دا دی چې زه د هغه په بری خوشاله شوی نه یم، مګر په جنوبي افریقا کې د پوهنتون یو محصل وایي چې د خغلی ترامپ له بری نه ویره نه لري. نور داسې مسایل شته دی چې سړی باید د هغې نه ویره ولري. هغه وایي
Trump does not affect my life. If Trump can come here and fix the fees that are falling in my country, then I will support him.
Trump زما په ژوند څه اثر نه کوي. کچاره ترامپ دلته راشي او زمونږ په ملک کې فیسونه تنظیم کړي، نو بیا وځه د هغه ملاتړ وکړم. تر کومه ځایه چې هغه هغه څه نه کوي چې زما په ژوند اثر وکړي، نو د افریقا د یو ځوان په توګه زه د خپل ترامپ هیڅ پروا نه لرم. د کانګو د جمهوریت ویر وسپان لیکلی دی چې د خپل ترامپ بری خلک حیران کړل. د کینیا، د جنوبی افریقا، یوګندا، تانزانیا، بروندی، د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت او د سومالی سیاستمدارانو او مشرانو هغلی ترامپ ته د هغه د بری په خاطر مبارکي ویلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ترامپ او د امریکا ولس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د ملي یووالي د حکومت مشرانو هیله ښودلې چې د امریکا د نوي ولسمشر سره په نږدې همکاري به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراختیا ومومي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې اعلامیه کې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریالیتوب له اعلان څخه لږ وروسته په کابل کې رسنیو ته استول شوی، د افغانستان د دولت او افغانانو په استازیتوب په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالد ترامپ د بریالیتوب له امله هغه او د امریکا خلکو ته مبارکي ورکړې ده. افغان ولسمشر په دغه اعلامیه کې د امریکا متحده ایالات د افغانستان یو مهم ستراتیژیک شریک بللی او هیله یې ښودلې چې د امریکا له نوي ولسمشر سره په نږدې همکارۍ به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې پراخې شي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ ته وویل د امریکا متحده ایالات له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې، په انکشافي او پراختیایي برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو ستراتیژیک او اساسي شریک دی او هیله لرو چې د ښاغلي ترامپ په ټاکلو سره زموږ اړیکه لاپسې پیاوړې شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د لا پراخېدو هیله هم څرګنده کړې ده. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
افغانستان هیله لري چې د امریکې له نوې ادارې سره خپلو روانو همکاریو ته دوام ورکړي. امریکا زموږ یو متحد دی او هیله مو ده چې له نوې ادارې سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې او په نورو اړوندو برخو کې زموږ همکاري او فعالیتونه نور هم زیات شي.
جمهور غوښتونکو ډونالد ټرمپ نن د افغانستان په وخت غرمه مهال د امریکا د 15 ولسمشر په توګه اعلان شو او په دغه ټاکنو کې خپل ډیموکراټي سیاله هیلاري کلینټن ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د ناتو ځواکونه د امریکا په مشرۍ له 13-15 کلونو راهیسې په افغانستان کې پوځي حضور لري او په دغه هیواد کې له تروریزم سره په مبارزه کې بوخت دي، خو لا هم په افغانستان کې تروریزم د یو لوی ګواښ په توګه د دغه هیواد له اوسیدونکو څخه قرباني اخلي. عام افغانان د امریکا له نوي ولسمشر څخه څه غوښتنې لري؟
زمانم خو عمر وزیر دی، مخکې خو بس دا داس ډوزو امریکا به خبرې کوله او دغه نور جمهور رئیسان چې کوم راتلل غټه غټه خبرې به یې کوله او خبرې به یې عمل نه وم. شوم چې راغی یو تریخ کس او د افغانستان کې کوم واستاو تریخوالای روان دی او امنیت هم نشته دی او دغه کس لک تریخ کس دی. مونږ د امید ورنلارې چې کنه د افغانستان نظام پر راتلونکي کې د ټرمپ سره هم خشي.
زمانه مرید د کابل ښار اوسیدونکی یم. د ټرمپ بیان چې موږ د اسلام ضد بیانې باندې ورک شي د افغانستان لپاره او نور اسلامي هیوادونو لپاره هم ثابتېږي. مونږ هیلمند چې هیلاري کلینټن یو ګټي چې د افغانستان لپاره ثابت شي، نو خو بیا هم په هر صورت ټرمپ وګټل اوس مونږ هیلمند چې افغانستان لپاره نور اسلامي هیوادونو لپاره خصابت شي.
لا بل اخوا وسلوالو طالبانو هم د ډونالد ټرمپ د بریا په لومړی ورځ هغه ته پیغام استولای. طالبانو په دغه پیغام کې چې نن له رسنیو سره شریک شوی د امریکا له نوي ولسمشر څخه غوښتي چې له افغانستان څخه خپل پوځي ځواکونه وباسي او د افغانستان په اړه د امریکا رواني پالیسي بدل کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې ځینو خلکو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باب داسې وویل.
ډونالد ټرمپ په خپل کمپاینی مبارزو کې ډیر جدي او تیز ښکارېده. ل زینو هیوادونو سره د پریکړې خبره کوله او ل زینو سره د نګدیوالي خبره کوله. ل همدغه ځای څخه اوس داسې معلومیږي چې نړۍ د یوې نوې امریکا سره مخ شوې ده، هغه هم د ډونالد ټرمپ تر ولسمشری لاندې. کچېری ډونالد ټرمپ لکه څنګه چې په کمپاینی مبارزې کې تیز و، همدغه ډول د افغانستان په مسایلو کې په توګه خپل سیاست ولوبوي او وی کاروي. زباوریم چې سول افغانستان ته ضرورتونکې ده. یاده چې ډونالد ټرمپ د خپل جدیت د افغانستان په گاونډیو هیوادونو باندې وکاروي او هغوی دې ته اړ کړي چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې نور لاس وهنه ونکړي. نو زباوریم چې افغانستان کې زر سول راتلی شي.
شیر محمد شیرزیم د کندوز ولایت فیدونکې. د امریکا لپاره د دوه کاندیدانو د کمپاین چکم کې د په کمپاینو کې موږ دا تصور کوو هیلاري کلینټن به د امریکا نوی رئیس جمهور وي. دا برعکس ډونالد ټرمپ د امریکا نوی رئیس جمهور 15 رئیس جمهور شو. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د جنگ سبب شوي دي یا افغانستان ته جنگ راستي، په هغه باندې فشار راوړي تر څو د هغه د لارې په افغانستان کې یو دایمي سوله راسي. ډونالد ټرمپ کولای شي چې اوایل د حکومت کې دغه کار وکړي او دا کار به د په نفهم یا یو دستاورد به د درپاره د نړۍ په ساته. یو خو امریکا په افغانستان کې مستقیما داخله ده او بل د کمپاین د وخت معلومیده چې ډونالد ټرمپ یو جدي سړی دی. قسم هغه د مسلمانانو سره د شی رابطې د لرلو خلاف دی، خو بیا هم د امریکې د رئیس جمهور په توګه موږ داسې وایو چې که هغه څوک چې په افغانستان کې جنگ جګړې جوړي او د افغانستان امنیت خراب کړي، په هغه باندې فشار راوړي.
نوردین صافایم، کندوز کې د ټولنې ویان. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده چې د امریکا په ولسمشری ټاکنو کې چې دوه نوماندانو هیلاري کلینټن همداسې ټرمپ، چې په نتیجه کې ټرمپ بریالی شو او د دغه بریالیتوب په هکله به اوس داسې وایي چې افغانستان لپاره د ده بریالیتوب څومره ګټور تمامېږي. د ځای چې زما خپل فکر دی دا به افغانستان ته ګټور تمام نه شي، خو کېدای شي په سر کې داسې لنډمهالې مرستو دپاره هلې ځلې وکړي. ولې په اساس کې دوی تل هغه خارجي په سیاست خپل یو ډول دی، دوی تل د خپل ګټې ګوري او پس کې دې ګټه ده هغه کار به کوي.
او په ننګرهار کې یو شمېر خلکو د ښاغلي ټرمپ د بری په باب داسې ویلې.
محمد انور مجلال آباد خاري او تنوسیدون کې کسه هم ټرمپ زموږ د خوخي وړ کاندید نه، خو وز د امریکای ولسمشر سو وز موږ هیلې دادې چې د افغانستان په اړه یو مثبت دریس خپل کې داسې یو دریس خپل کې چې د افغانستان او د امریکا دواړو ګټې پکې نغښتي وي، بخصوص د ترهګریزو ډلو د منځوړلو په برخه کې د افغانستان سره ډېر مرسته وکړي او د اقتصادي ستونزو په برخه کې هم همکاری وکړي.
زما په نظر باندې اوس خو چې ټرمپ ولسمشر شوی دی، تمه د زموږ د ټولو افغانانو ترینه ده چې د افغانستان دپاره یو دریځ خپل کړي چې هغې کې د افغانستان ګټې نغښتې وي او د همیشه لکه څنګه چې کومکونه کړي همدغسې دوامداره کومکونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، امریکایانو پرون ډانلډ ټرمپ د خپل نوي جمهور رئیس په توګه وټاکی. دا چې د ډانلډ ټرمپ بهرنۍ پالیسي به څه وي او په نړیواله کچه به یې لومړیتوبونه څه وي او د افغانستان په اړه به ورته څه امید کېدی سي، نو ما شافی سردار د شیرجان احمدزی سره چې د نبرسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر دی مصاحبه کړې ده چې په ګډه به یې واورو. محترم شیرجان احمدزی صاحب، تاسو معلومه ده چې امریکایانو پرون ډانلډ ټرمپ د خپل نوي جمهور رئیس په توګه وټاکی، نو که احمدزی صاحب راته ووایاست چې د ډانلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسي اساسي ټکي څه دي؟
ترمنه دا به ستونزمنه خبرې کوي چې ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسي اساسي ټکي په مشخصه توګه اچي، ځکه د کمپاین په وخت کې هیڅکله هم که کورنۍ یا بهرنۍ پالیسي په اړه باندې مشخص نکات نه دي ویلي. البته په عمومي توګه دا ویلي دي چې دا به د مثال په توګه وړي روس سره رابط ښه کړي، داعش په خلاف به جګړه نور هم ځواکمنه کړي، چین سره به شخړه وکړي تر څو هغه کارونه چې هلته کېږي هغه تولیدات چېرته کېږي هغه بېرته په امریکا کې اوسي، د نورو اقتصادي تعهدات او تړونونه چې لري هغه ته بیا د سره کتنه وکړي. نو که عمومي تر وګورو د ده بهرنۍ روابط به په بیا کتنو ډېر ولاړ وي. هغه اړیکې چې نورو سره لیک هغه د ناټو سره لري یا نور اقتصادي اړیکې چې دنیا سره لري هغه ته بیا وګوري او غواړي چې هغه کې نور داسې نقطې په ځای په ځای کړي چې د امریکا د اقتصاد ته ګټه وسي.
ستاسو په نظر احمدزی صاحب، په دغه مسایلو کې به کومو مسلو ته ډېره توجه وکړي؟ البته په نړیواله کچه
د ده د خبرو په اساس که وعدو د خبرو په اساس وګورو، هغه به دوه اړخ لري، امنیتي او اقتصادي. په اقتصادي اړخ کې د غواړي چې د مثال په توګه د شمالي امریکا د نفتا هغه تړون چې د امریکا، کاناډا او مکسیکو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغه ته بیا وګوري. همدغه راز د ختیځ آسیا هېوادونو سره اقتصادي کم ترمن چې لاسلیک شوی دی هغه ته بیا وګوري او دی وایي چې هغه د امریکا په ګټه نه. او بل دا چې د ناتو غړي هېوادونو سره به د غړي چې بیا اړیکې د سره وګوري، ځکه د فکر کوي چې امریکا د خپل حد نه زیات مصرف په ناتو کې کوي او نور غړي هېوادونه د خپل هغه وظایف چې لري هغه سم نه اجرا کوي، یعنی کم مالی مرستې ناتو کې باید وکړي هغه په سمه توګه نه اجرا کوي او حکومت نه کوي ورسره. نو دوه درې موضوعات وداغه وي چې دای به کېدی شي زیات مصروفه کې اوسي او ومنه غواړي چې روس سره نور هم د رابط خراب شي.
بله، د ترهګرۍ ضد په جګړه کې به دریځ ستاسو په نظر څنګه وي؟
دغه همیشه دا ویلي دي چې دای به د پخواني رژیم باندې لکه سخت غبرګون وښيي ترهګرۍ په خلاف، ځکه هم هغه پالیسي د مسلمانانو په خلاف وړاندې کړې وه چې مسلمانان به موقته توګه امریکا ته نه راپرېږدي او ویر هم دا وه چې ترکستان ته د هغوی په منځ کې راځي، او ځکه هم دا ویلي چې د سوریې مهاجرین به امریکا ته نه راولي ځکه کې د ترکستان راځي. نو زه د خبرو نه دا ښکاري چې لږ سخت غبرګون به وښيي، خو باید ووایم چې د انتخاباتو وعدې او عملي کار ډېر فرق لري. نو اوس به وکتل شي چې په راتلونکي کې به خپل بهرنۍ پالیسي او بیا خاص توګه د ترکستانو په خلاف پالیسي کې به څومره خپل وعدو باندې دی ودرېږي او یا که وعدو باندې نه درېږي څه شکل به ولري، ځکه تاسفانه اوس په واضح توګه سړی نه شي ویلی چې د آینده بهرنۍ پالیسي په څه ډول وي، ځکه د هېڅ معلومات د پالیسي په شکل کې نه دی ورکړي.
بله، د افغانستان سره به څه وکړي؟ البته د بوش د حکومت په څیر به وي، د اوباما د حکومت په څیر به وي، او که یا فکر کوي چې د افغانستان په اړه به د یو بل لیدلوري ولري په اصطلاح؟
د افغانستان په اړه چې د خبرو په اساس سره یو غږیږي ویلي چې افغانستان کې د امریکا حضور مهم ده، افغانستان ته امریکا ته، نو فکر کوم د ولسمشر اوباما پالیسي ته باید دوام ورکړي او که ضرورت وي کې داسي پوځیان شمیر په افغانستان کې زیات کړي.
بله بله، نو ستاسو یې کور ودان ډېر مننه ستاسو معلوماتو څخه.
ژوند دې اوس مننه.
سلام.
او سمدرندونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډی زوري. د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر عمر داوودزی وای چې د افغانستان جګړه په واشنگټن کې د پامه غورځول شوې ده. هغه خبرداري ورکړی دی کچیر ته واشنگټن د افغانستان جګړه همداسې د پامه وغورځول شي زیان به ټولو غربي هیوادونو ته ورسیږي. داوودزی وای افغانان د جګړې نه ستومانه شوي دي او موږ د ټرمپ نه غواړو چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات په راوستلو کې پوره زیار وباسي. بل پلو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د افغانستان د امریکایي عسکر وباسي او د هغه په قول په دې ناکامه جګړه کې د خپل اقتصاد او پوځ نه خرابوي. د متحده ایالاتو د نوي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لپاره به یو مهمه پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي عسکرو د ساتلو یا ایستلو وي. امریکا د 2002 کال راهیسې د افغانستان سره 115 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم د خاورې درېمه برخه د حکومت په واک کې نه ده او هر کال په زرګونه افغان امنیتي ځواکونه او عام خلک په دې جګړې کې وژل کیږي. د ډونالډ ټرمپ بری پاکستانیان هم اندېښمن کړي دي. کارپوهان وایي د متحده ایالاتو نوي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بخای چې د امریکا پالیسي داسې جوړه کړي چې ډېره ګټه به یې هند ته ورسیږي. امریکا پاکستان په دې ملامتوي چې په خپل خاورې کې اسلامي سختدریزه وسلوالو ته ځای ورکوي، خو پاکستان بیا د تورونه نه مني. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې وروسته له هغه پسې خراب شولې کله چې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونو د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد اختر منصور وواژه. د پاکستان د بهرنی پالیسۍ یو کارپوه حسن اسکر رضوی وایي چې امریکا به ښایي په بشپړه توګه پاکستان ته شان نه کړي، خو زیاتوي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د هیلری کلینټن په پرتله به ډونالډ ټرمپ د پاکستان په حق له جدي او سخت نظر ولري. بل پلو د متحده ایالاتو د نوي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حقله د نړۍ مشرانو هم بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې د ایران د جنجالي اتمي پروګرام پر سر موافقه د هغه په قول تر ټولو ناوړه موافقه ده او د جمهوري ریاست په دوره کې به دغه موافقه ختموي. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني بیا پرون ویلي دي چې د موافقې بدلول د یوه حکومت کار نه دی. ملګري ملتونه وایي د موصل نیول د داعش د خلافت د پای ته رسیدو پیل دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبش ویلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل د ښارګوټي نیول دا معنا ورکوي چې په اصطلاح د دې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت مخ په پای ته رسیدو دی. کاغلی کوبش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو پیشمرګه کوردي ملیشو او نورو ائتلافي ملګرو یې د موصل د نیولو په عملیاتو کې پرمختګ کړی. ایران یو ځل بیا د اتمی موافقې نه په سرغړاونې تورن شه. د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیواله اداره چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د موافقې د عملي کېدو چارې څاري په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ایران په روان میلادي کال کې 2 ځلې د حساسو موادو اندازه زیاته کړې ده. په دې موافقې کې ویل شوی و چې ایران حق لري 130 میټریک ټنه درنې اوبه ولري، خو ملګري ملتونه وایي چې ایران د دې اندازې نه زیات مواد ذخیره کړي دي. د امریکا پوځ وایي په تیر یو کال کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 عام خلک وژل شوي دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ ویان ډګروال جان تامس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ملکیانو ته د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره د پوره احتیاط نه کار اخیستل کیږي، خو له بده مرغه چې بیا هم هغوی په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. او روسیا پلان لري چې د سوریې د حلب په ښار کې په هغو سیمو بمباري وکړي چې د یاغیانو په لاس کې دي، خو متحده ایالاتو د روسیې د دې پلان سره مخالفت ښودلی. امریکا وایي روسیه غواړي چې په دې کار سره د خپل بحري ځواکونو زور د ملکیانو په وژلو کې وښيي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد کې به نن آسمان شین وي. په کابل کې به نن د تودوخه لوړه درجه 9 وي. په کندهار کې به 24، په هرات کې 40 او په جلال آباد کې به 28 وي. په غزنی کې به نن د شپې د خوا هوا ډیره سړه وي، منفی 1 درجه به وي او آسمان به شین وي. په کندوز کې به نن آسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 18. په خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن آسمان شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل شي. د خبرونې همکاره نسرین محمود عزیزي حاضر ده، خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.